Radio. Radio Azadi. په کابل کې د سهار و بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې له همدې شېبې پیل او د ماښام تر و بجو دوام لري. نن یک شنبه د 14 لمریز کال د 15 چې د 2023 میلادي کال د اپریل 15 سره سم ده. د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجله ظفر بازاهر وړاندې کوم. په دې مجله کې اوري: افغانستان ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر سفر، امنیتی چارواکي د هدف په اړه وایي:
تروریزم در افغانستان
د افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایاوی نړۍ او سیمه ګواښي. موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو.
بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي.
څه چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي.
د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د یو افغان ورزشي لوبغاړي د ژوند کیسه به هم واوري.
هم با کورش زیبایی این دروازبان همراه بود علی رضا قربانی.
خو لمړی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي هغه 9 کسیز ډله نیول سوې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د برید پلان درلود. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد یې د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او لږ تر لږه 23 کسان د بغداد په یوه روغتون کې د اور لګیدنې له کبله مړه سوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه 9 کسیز ډله نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د برید پلان درلود. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبري ناسته کې وویل د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یوه ترهګریزه ډله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د برید پلان درلود. د دې ډلې 9 کسان نیول شوي دي.
شغلی سراج وایي نیول سوي ډلې همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه ترسره کړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې ونیول سول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو له مخې بیا لوړ سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژلی. د دغه وزارت ویاند طارق آرین رسنیو ته ویلي دغه قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري یې کوله. آرین ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه ترسره سوي د مولوي جعفر 4 ساتونکي هم وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نوره جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسؤول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي تر خپلې وسې دا غږ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډې په ارتباط وو چې دا لړۍ به مخکې روانې او د مختلفو روشونو له مخې به په جامعه کې دا سوال رامنځته کو او په جامعه کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وزي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
شغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسېدو ته لاره هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل سوی چې امریکایي او ناټو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې 4 میاشتې پورې له افغانستانه وځي، خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت ویاند دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 1.3 میلیون ډالر ژمنه کړې ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 50 میلیون ډالر مرسته کړې. د 80% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوال ټولنې کوه لخوا واکسین برابر شي.
اتحادیه جهانی واکسین به افغانستان برسه.
په افغانستان کې په تیره کب میاشت کې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل سو. په افغانستان کې وروستیو شپو ورځو کې په نسبي ډول د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلازه د رادیوري لږ تر لږه درویشت کسان د بغداد په یوه روغتون کې د اور لګیدنې له کبله مړه سوي دي. په دې روغتون کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځایي رسنۍ وایي اور پرون د اکسیجن ډبې د چاودنې له کبله ولګېد. روغتیایي مسؤلین وایي په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي په روغتون کې له 120 کسانو څخه 90 تنه یې ژغورل سوي دي او په وینا یې اور اوس کنټرول سوی دی. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتورۍ لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژنده. په دې اړه د جو بایډن اعلامیه د ترکیې غوسه پارولې ده. بایډن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خپره سوې ویلي دي چې د میټس یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره یې بیا هیڅکله هغه وحشت تکرار نه سي چې تاریخ کې پېښ سوی دی. شغلی بایدن د خپل ولسمشریزو منډو ترو پر مهال هم ویلي وو چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډېره سمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له څو لسیزو راهیسې دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراجېدو لپاره دي د نسل وژنې عبارت وکارېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هیواد یې د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان و وژل یا یې تبعید کړل. ډېر تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسه او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته سوې او د ارمنیانو د نسل د ورکولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکې بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغو دریو ایراني بیړیو یوه ده چې څه موده وړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل سوې وه. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د هغې و د چارواکو په حواله وایي امکان سته چې دا بیړۍ دې د لبنان له اوبو په بې پیلوټ الوتکې ویشتل سوې وي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې، هغه حمله چې مرګ ژوبله نه لري. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پریس ته ویلي نه پوهېږي چې دا برید اسرائیل کړی او که نه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.5، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 3.4، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 9.4 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان چارواکي مني چې د امریکا د مرکزی استخباراتو CIA مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی دی. دوی که څه هم د دغه سفر کرنه ته نه یادوي، خو وایي پر مهال افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو او نړۍ ته د ورپېښو خطرونو په مخنیوي خبري سوي دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د احتمالي ګډوډیو لپاره اندېښنه سته، خو د افغانستان حکومت وایي نظام یې ورپېښ ګواښونه مهارولی سي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
روسته لدې چې لویدیځو رسنیو افغانستان ته د CIA د مشر ویلیام بورنز د نا اعلان شوي سفر خبر ورکړ، افغان چارواکو هم تایید کړ چې دا سفر ترسره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د سفر کې د ترهګرۍ د ګواښونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث ازی که تروریزم در افغانستان باقی مونده و
بقایه دی که هیچ شک نشته چه افغانستان که ترهګری پاته ده و بقایه وی نره یو سیمه گواهی مگل سیایی او در نره یل نور و سرویسون و سره پا تماس کیو او خپل استراتیجی که تگلاره ورتا جوله و هغوی طول جمندی چه دی برخه که کار وکړي. ممکن در نور و برخو چارواکی هم کابل تا دیر سفرونه وکړي او مگ هم ورشو.
خاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه خوده، خو امریکایي رسنیو ویلي دا سفر تیره اونۍ شوی دی. د امریکا مرکزی استخباراتو CIA افغانستان کې د سفریاو 0203 او KPF چې په کمپاین مشهور دی ډلې روزلي او سنبال کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډیره په خوا د ترهګری ضد د غزواکونو مسولیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سری عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا اندېښنې تاییدوي خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي. ولې؟ افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري. مونږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، په همدې دلیل باندې و چې هر نوع مشکلات یا تغییرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې دا مهار کی. او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندېښنې چې ولس ته پرتې دي د هغې د مهارولو دپاره، د هغه مشکلاتو چې خلک فکر کوي چې کیدای شي مخته راشي، د هغې د مهارولو دپاره مونږ اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه یې غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي. خو طالبان وایي دا دریځ د امریکا د هغه کار په غبرګون کې خپل کړی چې د میل لومړۍ نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوه.
دوستانو و موردل چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتو د مشر سفر داسې مهال کېږي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتو دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال به بهرنیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزو سره نه دی مخ او هڅه کېږي چې دغه برخه لا هم پیاوړې سي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین زیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. هغه په کابل کې د نورو امنیتي بنسټونو له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل چې دغه لړۍ اوس مهال روانه ده.
چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي او هغه څه چې زموږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان لوی درستیز او په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره هغه اندېښنې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې په اړه موجودې دي، امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د دفع کولو لپاره تیار دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیانو له وتلو وروسته د افغانستان هوایي پوځ له ستونزو سره مخ کیږي داسې وایي.
خدمت خود
در محل موږ د خلکو د خدمت لپاره 133 ډول ډول تیاری لرو چې موږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولی شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کېده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروهای خارجی که در قوای هوایی شان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
ښاغلی محب وایي بهرني پوځیان به په افغانستان کې فزیکي حضور ونه لري خو د دوی ملاتړ او مالي مرستې به په پوځي برخه کې د تیر په تیر له افغانستان سره دوام ولري. دا څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. له دې وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال مکینزي ویلي وو که د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان پوځ سره مرسته ونه شي نو پاشل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ سپه 12 شپږنیو او د افغانستان په ټولو شهرونو کې د اف ام په 3.5 سپه خبرونه لري او کچېره د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار ووري او خبرونه راپورونه مو ولولي په تموده ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ مخکې تر دې چې وړاندې نورو مطالبه تو ورسو ل اسمت سروان خبر ووري چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي
هاروارد پولیټیکل ریویو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه له پروفیسر فریدریک لوګوویل سره مرکه کړې ده. لوګوویل د هاروارد پوهنتون د هنر او علومو د پوهنځي د تاریخ استاد او د امریکا د بهرنیو اړیکو د تاریخ او د شلمې پیړۍ د نړیوال تاریخ متخصص دی. د په دې اړه چې امریکا د افغانستان د شل کلنی جګړې په لړ کې بریالی و او که ناکامه وایي چې دا ډېره سخته پوښتنه ده. امریکا په ځینو برخو کې بریالی شوه چې خپل هدفونه پوره کړي، خو په ځینو برخو کې نه ده بریالی شوې. د پروفیسر لوګوویل په باور امریکا نه ده توانیدلې چې د افغانستان دولت په پښو ودروي چې هم خپل دفاع وکړي او هم د لویدیز ملاتړ ته محتاج نه وي. پروفیسر لوګوویل چې د امبرز آف وار کتاب د لیکلو په خاطر یې په 2014 کال کې د تاریخ په برخه کې د پولیټزر معتبره جایزه ګټلې. د دې احتمال په اړه چې که طالبان بیا واک ته ورسېدل نو آیا بیا به هم امریکا ته ګواښ پیښ کړي وای؟ هو، ځکه هغه کسان چې په دې اړه تر د ډېر پوهیږي هم په همدې باور دي. خدای په عین حال کې وایي حالات له 1996 څخه چې طالبانو کابل ونیو بدل شوي دي. سره له دې چې داسې ویل کېږي چې طالبان به د افغانستان اوسنی دولت وپرځوي، خدای فکر نه کوي چې طالبان به بیا په همغه ډول کابل ونیولی شي، ځکه چې اوس په کابل کې هغسې یو حکومت واکمن نه دی چې په 1996 کې و. پروفیسر لوګوویل وایي یوازې ځانګړي ځواکونه کافي دي چې اشرف غنی د طالبانو مخه پرې ونیسي. په افغانستان کې د جګړې د شدت او د وضعیت لا خرابېدو د سیمه ایزو اغېزو په اړه پروفیسر لوګوویل وایي چې له داسې وضعیت پاکستان او په تېره بیا د دغه هیواد پوځ ګټه کوي، خو که د افغانستان کورنۍ جګړه ډېره پراخه شي پاکستان یې له ناوړو اغېزو خوندي نشي پاتې کېدی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا له وتلو وروسته هڅه کوي چې تشه ډکه کړي. په دې موضوع اوپن ډیموکراسي لیکنه خپره کړې ده. د دې خپرونې پر اساس د راتلونکو میاشتو او کلونو په پراخ تصویر کې داسې ښکاري چې د افغانستان ګاونډي غواړي چې د نوي لوی لوبي سټیج ته راشي. لویه لوبه هغې سیالۍ ته ویل کېږي چې پیړۍ پخوا د برېټانیا او روسیې ترمنځ په افغانستان کې روانه وه. د خپرونې په باور اوس د دې لوبې مهم لوبغاړي پاکستان، هند او چین او د دوی ترڅنګ ترکیه او ایران دي. اوپن ډیموکراسي کښلي چې له دې کبله چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري په دې لوبه کې مخکښ دی. د پاکستان لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د هند نفوس حداقل ته راوړي، خو هند بیا د دې خلاف د پاکستان د رول د کمولو هڅه کوي.
وسم یو نړیوال راپور. د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دا بریدونه د هغه په ټکو د قاتلانو د ریښې وچولو په هدف پیل سوي دي. د ترکیه د حکومت او د کردستان د کارګر ګوند PKK ترمنځ د لسیزو جګړو او ناندریو له کبله تر اوسه لسګونه زره کسان وژل سوي دي. په دې اړه اسدالله لودین راپور چمتو کړی.
د ترکیه چارواکو او محلي رسنیو ویلي د دغه هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د راپورونو له مخې د عملیاتو پر مهال د کوردستان د منکړای شوي کارګر ګوند PKK پر اهدافو په سرحدي ښار حکاری کې د جیټ الوتکو او توپچی بریدونه شوي دي. د ترکیه ټلویزیون راپور ورکړی چې د دوی ځانګړي ځواکونه بې پیلوټه الوتکې او پوځي هلیکپټرې د عراق شمال کې د عملیاتو کې ښکېل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو ویډیوي پیغام کې چې دولتي اژانس انادولو خبر کړی ویلي د دغو عملیاتو هدف د ده په باور د قاتلانو د ریښې وچول دي. اردوغان وویل ترکیه د عراق ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په خبره یې دغلته د ترهګرو پر پټنځایونو او سمڅو بریدونو کې یو شمېر سخت دریځې له منځه تللي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تر اوسه بغداد او د کردانو خپلواکې سیمې په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د ترکیه پاوز لدی وړاندې هم د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر اهدافو ورته بریدونه کړي دي. د کوردستان کارګر ګوند د ترکیه، امریکا او دغه راز اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی دی. د ترکیه چارواکي وایي په همدې 13 فبروري میاشته کې 14 ترکیه اتباع چې پوځي پرسونل او پولیس پکې وو د کوردستان د کارګر ګوند د سخت دریځو لخوا د عراق په ګارا سیمه کې اعدام شوي. دغه کسان دوه اونۍ وروسته له هغه ووژل شول چې ترکیه د عراق په شمال کې د کوردي ملیشو پر ضد عملیات ترسره کړل. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند ترمنځ له 13 لسیزو راهیسې جګړې روانې دي چې تر اوسه لسګونه زره کسان پکې وژل شوي. د دغه ګوند او ترکیه حکومت ترمنځ په 2015 کال کې د سولې تړون له منځه ولاړ او دوه کلن اوربان مات شو. له همدې نیټې وروسته انقره وویل چې بیا د کوردستان له کارګر ګوند سره خبرو ته نه ورستنیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمبرت افغانستان ترازود. افغانستان د فوتسال د ملي تیم ګول ساتونکو علي رضا قرباني اوس په ایران کې ګچکاری کوي. شغلی قرباني چې د ګچکاری کالي اغوستي په دې وروستیو کې په فیسبوک خپل عکس پور کړی او لیکلی دی له کومه ځایه تر کومه ځایه. په دې راپور کې په افغانستان کې د فوتسال ورزش ته د شغلی قرباني هلې ځلې او له حکومت د ګیلې رختل شوی دی.
باز هم با واکنش زیبایی این دروازه‌بان همراه بود علیرضا قربانی.
د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم ګول ساتونکو 29 کلن علي رضا قرباني اوس د ایران په پلازمینه تهران کې په نیمه کاره ودانیو کې ګچکاری کوي. دا د فوتسال په میدانونو کې 15 کال لوبېدل او د افغانستان له اړخه په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی دی. خو لسه مودې راهیسې د روزګار د پرمخ بیولو په خاطر په ایران کې ګچکاری کوي. د په دې وروستیو کې د ګچکارۍ په جامو کې پر فیسبوک خپل یو عکس خپور کړی او ورته یې لیکلي چې له کومه ځایه تر کومه ځایه. د قرباني په خبره دا د ورزشکارانو پر وړاندې د حکومت په بې پروایۍ یو اعتراض دی.
د هغې کیسې په اړه چې مې وکړه زه دغو شرایطو ناراحته کړی یم چې حکومت ورزشکارانو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. یوازې زه نه یم بلکې د ملي ټیم ډېر ورزشکاران کار کوي او هیڅ یې نه دی ویلي. زه په ایران کې مهاجر یم او باید خپل خرڅ وګټم. د دولت ملاتړ غواړم چې هیواد ته ویاړونه راوړم.
د ده دغې لیکنې په ټولنیزو شبکو کې ګڼ غبرګونونه راوپارول. په یوه خصوصي تلویزیون کې د ورزشي خپرونو یو چلوونکی هارون حزین آزادی راډیو ته وایي د قرباني په څیر ګڼ شمیر ورزشکاران د روزګار د پرمخ بیولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللي او د ده په خبره د ورزشکارانو د ملاتړ اړوند د حکومت یوه ژمنه هم عملي شوې نه ده.
یو ورزشي ستوری چې د افغانستان بیرغ رپوي لازم ملاتړ یې نه دی سوی. قرباني هڅه کوله چې د فوتسال په برخه کې یو نوموتی ستوری سي، خو اوس اړ دی چې د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لپاره په ورزش تمرکز ونه کړي او ګچکاری وکړي.
د افغانستان د فوتسال د 19 کلنو په ټیم کې د قرباني شتون د دې لامل شو چې په 2018 کال کې د ترکمنستان په سیالیو کې 3م مقام خپل کړي. د قرباني وروستۍ لوبه په 2019 کال کې وه او له هغې وروسته د کرونا د خپرېدو له امله هیڅ لوبه ونه کړه او کومه لوبډله چې د پکې لوبه کوله هغې هم له نوموړي ملاتړ ونه کړ. له دې ټولو سره سره قرباني کار کول شرم نه ګڼي، خو هیله من دی چې د فوتسال له لارې هیواد ته ویاړونه په برخه کړي. د قرباني په خبره سوله یې عمده غوښتنه ده سو دی او د ده په څېر نور ورزشکاران د ژوند د پرمخ بیولو په خاطر ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نه شي.
آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په امریکا کې یو نوی جوړ شوی کمپنی وایي چې داسې الکترونیک موټر یې جوړ کړی چې بیټري یې له 400 کیلومتره سفر وروسته بل چارج ته اړتیا پیدا کوي. عصمت سروان تفصیل کوي.
یو نوی تاسیس شوی امریکایي کمپنی وایي چې یو 4 کسیز الکترونیک موټر یې جوړ کړی چې الوتلی هم شي. دا موټر پر دې سربیره د قاطی دو وړتیا هم لري. د اسکا په نوم دا کمپنی وایي چې د دې موټر لومړنۍ نمونې په 2019 میلادي کال کې جوړې کړې، خو لومړنۍ نمونه یې د درو سپرلیو لپاره وه، مګر دا یوه د څلورو تنو لپاره ده. دا موټر چې شپږ څرخونه لري ظاهرا یوې څرخه کې یا هلیکوپټرې ته ورته دی. لمځکې په عمودي ډول پورته کېږي او په همدې ډول کښېني هم. کله چې پر مځکه کښېناست وزرونه یې په اتومات ډول راټولېږي چې لږ ځای ونیسي. دا الکترونیک موټر په یو چارج تر 400 کیلومترو پورې مزل کولی شي او ډېر تر ډېره سرعت یې په ساعت کې 240 کیلومتره دی. اسکا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې د دې موټر یو بل ماډل جوړ کړي چې په هایدروجن چلیږي او ممکن سرعت یې تر اوسني هغه زیات وي. د دې موټر چې د 2022 کال په وروستیو کې به بازار ته راووزي بیا 9800 ډالر ټاکل شوی دی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسیزه ډله نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریت پلان درلود. دی وایي د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار پر ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژل دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي د قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 250 طالبانو مشري یې کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرانیان وځي نوره جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي تر خپلې وسې دا غږ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت وایي د سګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري. لږ تر لږه 30 کسان د بغداد په یوه روغتون کې د اورلګیدنې له کبله مړه شوي دي. په دې روغتون کې د کووید 19 ناروغانو درملنه کېدله. روغتیایي مسؤلین وایي په دې پیښه کې 30 نور کسان ټپیان شول. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتورۍ لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژنده. په دې اړه د جو بایډن اعلامیه د ترکیې غوسه پارولې ده. او د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکي بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. د هغه دریو ایراني بیړیو یوه د چې سمود وړاندې د تیلو دغه ترمینل ته لیږل شوې وه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي. یو سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نو می چرنیار شریف لا دوستي د افغانستان د علوم اکاډمي د ژبه ادبیات مرکز د لرغون ژبه د انسټیټیوټ علمي غړی.
استاد امیشه مل تاسو سره په فرهنګي مسایلو مخابري کړی. نن راځوري تاسو شخصي ژوند ته درته وایي چې په کور کې کوم د څه کار ده چې غواړي هغه د کورنۍ له میرمنو سره مرسته وسره وکړي؟
تر ټولو چې می ډیر خوشیږي د میرمنو سره اشپزي مې سره خوشیږي. اوس خو دا د یوټیوب سانتیاوی دی یا د انټرنیټ سانتیاوی دی ځینې اشپزي چې موږ د هیواد په نور ګوټ کې یا په مزار کې یا ننګرهار کې یا هم پېښور کې یا بل ځای کې ځینې اشپزي کېږي، نو موږ هغه وغواړو د هغو لارښود وګورو بیا دواړه په ګټه سره کوو. نور په هر برخه کې د ماشوم په ځنګولو کې کرارولو کې
تاسو چې پخلی په برخه کې په کور کې وانډ اخلي چې شي ښه په خبرې سي.
اصلا یو رقم په لو دی چې موږ د لاندې د غوښ سره موږ بل د لوی کندهار کې رواج دي. موږ یو شی بل موږ سره د خو د شرنګ د پاره یو د بدرې پانی د زعفران ورته ورچو هېلم ورچو نو دغه په خوښم.
تاسو له انټرنیټ نه دا ونه وکړه چې د جینو خړو په خولاو تاسو کوي څومره خلکو ته سہولت رامنځته کړی چې مثلا کله یو څه دونیش په خوای بیا نو یوټیوب ته مراجعه وکړي؟
دا خو ډېر لوی سہولت ډېر لوی اسانتیا ده. مخکې به داسې و چې د اړو د خړو په تړاو به یا به د کم کس پیژندې یا به دغه ته ټلیفون کاوه یا به دغه سره لیدل او دغه څه به دی بیا اړوند غذا د پخولو لا شو د خستي. خو دا اوس ډېر لوی اسانتیا اړتیا ده اره غذا چې موږ وغواړو هغه موږ پلټنه کوو په انټرنیټ کې هغه هم په لیکلې بڼه هم حتی په ویډیوي بڼه باندې راځي او هغه موږ کور کې ګورو هغه خواړه یا کټ مټ هغه چې یا هغه ته نږدې پخوي
مقصد یو فکر ورنه اخیستل کېږي
بالکل ورسره اخیستل کېږي
تاسو په نظر څومره مهمه ده چې یو نارینه سره له دې چې بیرون مسؤلیت لري په کور کې هم موږ مسؤلیت احساس وکړي
اصلا زه په دغه باور یم چې موږ باید د کور ژوند او د دفتر ژوند دا سره بیل کو کله کله د ازما ځینې ملګری دي چې هغه په سیاسي چارو کې بوختي ځینې په نظامی چارو کې بوختي د دوی څخه په کور کې هم سیاسي حرکتونه سیاسي برخوردونه او نظامی برخوردونه کیږي دوی ته زه اکثره وخت سپارښتنه کوم چې تاسو کور یو ډول عاطفي دنیا ده کور د اتفاق دنیا ده همژغی یعنی د رسمي ژوند سره باید موږ توپیر ورته ورکو
ډیر زیاته مننه استاد تاسو ژوند دی
دوستانو زموږ خبرونه لا هم دوام لري خودم غړی درې مجله وره